آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې به د ژباړې په اړه واوري او له یوه افغان ژباړونکي سره چې په لسګونو کتابونه یې ترجمه کړي دي غږېدلی یو.
کوشش کوم چې دغسې کتاب چې هم زما په ذوق برابر یم ټولنه کې ورته ضرورت وي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څه نه څه غوړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنې کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو.
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي، خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو.
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال لمانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنریانې دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص ژباړي. دا اسانتیاوي په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوي زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تحصیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي تر څنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اووره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور وښپړې شوې په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبه پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ش ژباړونکو لپاره کار کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکو په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نه شاوارولی روسی امریکایي کسلی کول او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکو باید هم دومره مستعد ولکره اثر پنسونکې امریکایي ژپو یوجین نایدا بیا وای کڅو کې مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شی نشیل کله په ژباړې باور نه لري پکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسی زمخ کې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شوې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد دریش وړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړی دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغل یاد سره مرکه کړي او نمرې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړي تر لاس لاندې دي
وروسته ژباړي زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کازه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم داو نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیوډول نه هلی سره مخ شوی دي یا مکتب خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکه څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشه ده په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې واغه ما ترجمه کړل البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیرو مهم کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون نه راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندل شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ په تاریخ کې کار وشو په ادبیاتو کې کار وشو حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو زده سي خلک پیژنم لري سازمان نه پیژنم چې غوي په لزګونو طبي کتابونو ترجمه کړی دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي همدسه انجنیري برخه کې کار وشو همدسه په زراعت برخه کې کار وشو اند یو دغه یو چپه غونډه و چې ډیره تیز روانه و او متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چراغ له د جون په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ دغه سي پښباړي باندې د تاثیر راغې یو څو وسغه په خانه صورت چې د پښباړي وغه کم شوې ده دغه وجدا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دي چې وسغه کتابونه واخلي په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي نو هغه د پښباړو چاپ هم سره کم شوې ده په زمن کې تدریسي کتابونه یو څو په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي او څو نصابونو کې بدلون نه روان دي نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر درسیدل کې دي یو اندازه دغه هم کم شوي زما په نظر خو عرب برخه کې چې پښباړو شي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کاره برخه کې موږ وسمو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو سمشته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا خنه دار څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، نو دا ټول برخه کارته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه وي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه څه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي بې نشي کولی، بیا مخته نشي وړلی، نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغې بیا هم ما د پاره ژباړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسیږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر دسی منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای، دسی یو اداره نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، دسی ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي، بیا چې کله کتاب چاپ شي بیا موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې والا په دې کتاب باندې کار شوی، یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی، نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړی و چې موږ په سمبولیک ډول باندې یو کتاب په پنځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړی و او هغه لیکوالان او ژباړونکي ما خبر کړی مو، خو بیا چا ډیره دلچسپي ونه ښودله، داسې لیواله ډیر نه و چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون، دا به یو دغه یو سمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نه وروسته به ښېګڼه ده چې موږ ډېر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه یعنی هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډېر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ، بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډېر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي، ګډ په دې معنا چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړونکو زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړونکي خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي ما نه ده چې تروسه پورنده شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سه شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته دی چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی خو غډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر د سی یو ډول مافیه غوندې بنه د زدا سی وایم چې هغه کې आवाज هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړې کې کی دي یا سره ملګری دي، نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په ماغه بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم مانوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم، په اوله کې ډیر دا حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و، بیا ورو ورو یو څو ور سره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دی نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختیږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چیرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي؟
خش باړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، د ځوانان مانه د پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. کموک خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو، کموک خلک والان نه موږ خشباړه نشو کولای، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په خشباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی غوړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه د ټول یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې، هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وایي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکې پټکې ترجمه کو معنی بیخي نه ورکوي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسوي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولانا سری په کابل کې د اکسوس کتاب لورنځي مسول دی اکسوس کتاب لورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او استادې منه دي له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه رسیدلی خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل هغه کې لږ څه خواله تیرغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع خو چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو زبانه وشي په دې حساب لږ پرمختګ شوه دی خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې ده او تر دې په اکاډمیک مرکزو کې لکه په انټرنیو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دې برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شو دی او موږ کوم کار نه چکه لرم کړی او تر کومه چې ارکیو هاته موږ دا هم لازم او بل شي باید دا بهیز لږ تحقق او حرکت پیدا کړي نو په دې حساب موږ د دې اړ شو چې یو کارونه واخلو او وکول شو چې کتابونه چاپ کړو نو د ورسته کې موږ وتوانل چې لکه لګا او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي
نږدې په دې وسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لاس نه ونه به چې نوې کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي خو بیا موږ توانه د نوو چا چاپ کوو دا موږ یعنی قضا وخت لا او هغه مو هم چاپ کړی چې تر دې لوستونکو ته لیدل او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي د اروپا نه د سیاست او په دغه برخه کې کتابونه دي تر دې
په ادبي برخه کې څنګه کتابونه چاپیږي
اوکې هغه هم چاپی تر دې را چې هغه ناول د لوستونکو لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي
تعلیمي برخه ته کرا شو استاسو مطلب چې دا مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پهنتون کتابونه دي یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپ شي
بله او هغه په دې خاطر کم چاپ شي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر دې ده بهر ته وته لري او کوم کتابونه چې مخکې د کتابو باندې چاپ دي یا د محصلینو اختیاري دي نو هغه تر دې ورته چې په تاسو ویل چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ هداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي نو په دې اساس هغه تر دې کتابي حالت نه وته او چپتري حالت وته دي
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وزیر ډیر خراب دی اوس یو څه بهتره شوی دی د بهتري علت څه دی
هغه د خلکو لیوالتیا او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې د خپل لیوالتیا د تخیل چې لدينا ملاتړ ورکی او لبل خانه خپل زموږ خاطر هم مهمه وي چې یعنی موږ د لازم او بل نشي خپل کاروبار د ګرنی ټوب خاطر حتی یعنی موږ قرض هم مناسبه او بل او په دې سرمایه گذاري وکړي چې باید قرض ورته واخلو
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي
د سن د ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډېره توجه وشي په لومړي کې کوم مافیاتونه چې په مالیات کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کچونې ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي خو متاسفانه نه شي او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شي او په کې مو نه شامل موږ ارتیا دا چې باید موږ هم پکې شامل شي نو هیڅ په دغه وخت کې مالیات نه معاف شي هغه خپل کنوستنی باید د سروالې خانه چې کوم مالیات او سنتي مالیات یا د لافې مالیات باید د فرهنګي مرکزونو ونستل شي څو د فرهنګ وغوړي او لبلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم مخکېوال ورته ما تخلو د برخه کې چې فرهنګي مرکزونو بنسټونه دي باید دوی ته دا زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزونه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر دې ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپل استراتیجي ورسره شریکې کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. لبل خان افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون، مجهز کتابتون هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنايي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دغه ټولې زمینې ورته مسایل وي او هغه ته استفاده وکړي شي. که دغه بهیرونه په اړه ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویل و چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوسټل لار راغوشتای شي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې ورسې کې چې یو کس خوښته له استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پنګونه فکر په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وخت له چې دا کتاب د تواسو نو د افغان پوسټل لار نه وناستول شو، هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا موږ یې واستوو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډیدلی دي، نو موږ دلیل په یوه موږ ته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګېل کېدل، نو یوه میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواري شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې، نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کې ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودره چی پتر برخه که هم خبر بسر اوکو، نو ده یو لعمده لامل ده.
لشغلی ناصری چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کورس مو خبرو، خو سم د سی شعر لرو. د زولی لمن شیر د دوی پښخ.
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زه کویره د بلتون و لا دکه لا بابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانې به کوم وي چې لا لګ را لوی شوم په ټټر مې زوریدم غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویریدم لخپل سوري به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانې به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغ لوریندارا هی نو څو خټکی د لیکلې یوا بس پیره تندی می تویا ولا می چوپ حضوره می چپ حضور درې پیږي پتندی می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم خله می چوب خسره می چه په زور در بیگی پتندی می ور بلیگی یو زه هیڅ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر هغه پندی زفه شول چه وړم ډیر کلونا چه شیبه شیبه ډیریگی نه کمیگی نه چچیگی او د کودړی په گلدان کې لما دغه ببری خدای چې تازه وی خوشبویی آن تر واټ پوری رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه باد لمنځ وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړې ګذرونه د تبرونو او پر جړړې یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترینه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نہ محسوس ہیگی چاہتا ہیس نہ محسوس ہیگی
لاغلی لمن څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو په افغانستان کې ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین لنوم سره آشنا نه وي خو کوم شاوخوا ستر کې وغړو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پښتو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې زما همکار سنا کاکړ لایو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې مرندیش ورته کار ویلای دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړی او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیره مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپله شوق ډېر دی کتابونو د شانو خپل لیوالتیا ډېره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کارندیش ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوي وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپره هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیلې شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایدوارس کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا پټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
د ملنګ پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلمه نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوله زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له ورکوټه غون تکیره باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غله چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره کې دکړه کومه سحر کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ استادان کی خپل یې سلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م پیوایو دي
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم، مکڑا سے
ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر